د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې د افغانستان په مرکزی زندان پولي چرخي کې د کورونا 15 یا مثبت پیښې رامنځته شوې. افغان حکومت کابل کې بې وزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل کړې او دا پروګرام ولایتونو ته هم غځوي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې امریکا کې د کورونا تلفات، د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیره زیات شو. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې دوه امنیتی پیښو مرګ جوړه اړولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنې کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. په کابل کې نن یوه ځانمرګي برید مرګ جوړه اړولې ده. پیښه نن سهار د کابل د رشخورو په ساحه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او پنځلس نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوونکي خپل چاودونکي مواد د ملکیانو په منځ کې چولي چې په نتیجه کې درې تنه شهیدان او پنځلس نور ملکی هیوادوال مو ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د خلکو د دشمنانو لخوا سوي چې پر هیڅ ارزښت باور نه لري.
بل خو د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکریانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دې قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي چاودنه تر یولسو بجو وروسته سوې ده. په کندهار کې تېره شپه په دو جلا پیښو کې یولس وسلول طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلوله نښته سوې ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمې کې پر وسلولو طالبانو هوایی حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شولی کوټ ولسوالۍ د باغ د سرې په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل سوي دي او درې نور مرګونې ټپیان سوي دي. او همدارنګه تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات ترسره سوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل سوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان سوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د غور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست سرپرست قربان علي محمدي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغې پایې ته د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې اور اچولی دی. شغلی محمدي وایي وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو له مسؤولانو غوښتنه کړې چې په ولسوالیو کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي، که نه دوی به یې پایې وسوځوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د غور چارواکو ویلي چې طالبانو بیا تېره میاشت په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې یوه پایا تخریب کړې وه. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تېل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. د دې ډلې په وینا چاودنه د سوریې د شمالي شهر افرین په یوه بازار کې سوي او په وژل سوي کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. چاودنه پرون په هغه ښار کې سوي چې د انقرې نیابتي جنګیالي یې کنټرولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې دا چاودنه غندلې وایي د پیښې په وخت کې خلک د روژه ماتي لپاره د سودا په اخیستلو بوخت وو. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل سوي کې یولس ماشومان هم شامل دي. د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي په پیښه کې پنځوس کسان ټپیان سوي چې ځینې یې په بد وضعیت کې دي او ممکن د مړو شمېر زیات سي. رامی عبدالرحمن زیاته کړې په وژل سوو کې د سوریې لږ تر لږه شپږ هغه جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. د ترکیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په پیښه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل سوي، د یولسو ماشومانو د وژل کېدو په اړه یې څه نه ویلي. وزارت دا حمله د کوردانو په رهبری د خلکو د خوندیتوب قطعو یا وای پی جی کار بللی چې ترکیه یوه تروریستي ډله او د کوردانو د کارګر په ممنوعه ګوند پی کی کی پورې تړلی ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داس حال کې کوي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې یوه کنفرانس ته وویل
We built the greatest economy anywhere in the world.
موږ دوه میاشتې مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو ستر اقتصاد رامنځته کړ. موږ به بیرته ستر اقتصاد ایجاد کړو. دا کار به ډیر ژر کیږي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید-19 د مړو شمیر تر 850 او 300 زیات شوی دی. دا د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو د مړینو تر شمیر زیات دی. د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو شمیر 850 او 240 وو. په امریکا کې یوازې پرون سې شنبه په کورونا وایرس 2200 کسان مړه شول. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3 میلیون او څه کم 1.5 لک ته رسیږي او د نړۍ په سطحه په دې وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 800 زیات دی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر مړ شو.
ستاروں کو جو کھویا تھا کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کو دیکھ لو تو تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں یہ دو ستارے.
عرفان خان د هندستان د سینما بالی ووډ ترڅنګ په هالی ووډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولی دي. عرفان خان په مشهورو انګریزي فلمونو سلیم ڈگ ملینر، جراسیک ورلد، امیزنگ اسپائڈر مین او لایف اف پای کی رول لوبولی دی. د دې کلمو د میکروبی کېدو له کبله د ممبئی په یو روغتون کې بستر سوی وو.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان په مرکزی زندان کې 15 زندانیان په کورونا اخته شوي. زندانیان وایي څوک د پښتنې نشته.
د بندي هیڅ قسمه دلته خدمت نشته، نه د بندي تو پښتنه کوي او دلته په یو وتا کې یو سلوشن کسان صاحب راته دي. پښتې ورځ ته راي
په کابل کې د نانوایانو لپاره بي وزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل شوه. ولسمشر ټولو ولایتونو ته د غزیدو ژمنه کوي.
د کابل څخه پیلېږي او ورپسې بډیر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
په غزنی کې بیا ښاریان وایي چې د نلونو اوبه ککړې شوي.
یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د مخ او ریاست ابیاري ته مو وړی ده او اوس ټول په نس ناستي اختیو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا شوی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا له امله د وژل شوو امریکایانو شمیر په ویتنام کې د دغه هیواد د وژل شوو سرتیرو له شمیره واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د کابل په پلچرخي زندان کې د کورونا 15 مثبت پیښې ثبت شوې. د دغه ادارې ویان فرهاد بیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د عامې روغتیا وزارت په مرسته په دې زندان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ټولو زندانیانو روغتیایي معاینات پیل کړي. په همدې حال کې د سرخی پل زندان یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت په دې زندان کې د کورونا ویروس خپرېدو ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان خبرداري ورکوي که په دې زندان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت هڅې چټکې نه کړي نو د دوی په وینا انساني ناورین به رامنځته شي. دوه تنو زندانیانو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت په پلچرخي زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. رحمت الله او کپتان
اگر همې ته حالات دوام وکنه، اگر کسی توجه نکنه، یره ته فوج انسانی د زندان رغبته کړي، هیڅ کس د لوازی گرفتار نه تونه.
دلته افغان ډیر زیات دي. یو کلینیک دولري چې دغه کلینیک ته ورسي بس چې هر قسم مشکل لري، بس یو سپینه ګولۍ دي دغه درکې. د باندې هیڅ قسمه د خدمت نشته، نه د باندې څوک پوښتنه کوي، نه هیات راځي، نه ډاکټر ستره، نه دوا ستره. او دلته په یو وتا کې یو سلوشن کسان صاحبات راځي چې بندیان اچرام شپې ورځې ته راي.
دوی د غشن وای چې په زندان کې د بندیانو غنګونه خایل عمل شي چې په دغه وایرس دغه زندانیانو په شمیر کې په بیساری ډول زیاتواله راشي. خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو ځانګړو فرمانونو پر بنسټ به نګدي سلر ویش زره بندیان له زندانونو خوشی شي. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل تر دې دمه د افغانستان له زندانونو شپږ زره اته سوه اتلس بندیان خوشي شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر خوشي شي. نوموړی وایي د پلچرخي زندان تر څنګ د افغانستان ټولو زندانونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړني روغتیایي توکي استولي دي. د ښاغلي بیانی په خبره د تازه شمیرو له مخې د پلچرخي په زندان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر پنځه اویا تنو ته رسیدلی دی.
تر اوسه پورې پنځه اویا د بندیانو ابتدایي یا سري تست مثبت ده. دا زندانیان د مرکزي محبسو پورې لرلی. د دې زندانیان سمپل د عامې روغتیا وزارت موظف ټیم له خوا نه اخیستل شوی او د دې وزارت لابراتوارو ته د سل په سلو نتیجې تثبیت لپاره لیږل شوي دي او زر تر زره نتیجه معلومیږي.
دی وایي چې په کورونا وایرس دغه اخته کسان په یو ځانګړي بلاک کې قرنطین شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په پلچرخي زندان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او دغه شان حکومت سره د طالب بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ناسم ښودل شوی او پکې راغلي چې که په زندانونو کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی ونه شي ښایي وضعیت په ناورین بدل شي. په دې اعلامیه کې حکومت ته خبرداری ورکړل شوی چې که د دغه وایرس له امله په زندانونو کې طالب بندیان تلف شي نو دوی به یې بدل واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پلچرخي په زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف عاجل روغتیایي ټیسټونه پیل شوي چې د یو شمېر بندیانو پایلې مثبتې وي، خو د پی سي آر یا وروستي ټیسټ لپاره یې بیلګې اخیستل شوي چې ډېر ژر به یې نتیجه معلومه شي. خو د دې وزارت ویاند وحیدالله مایار د دغه زندانیانو د شمېر په اړه څه نه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو اعلان شویو شمېرو پر بنسټ تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1909 مثبتې پیښې ثبت شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت نن د چهارشنبه په ورځ بیوزلو ته د نانوایانو لپاره د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خپل پیغام کې ویلي دا بهیر به په راتلونکو ورځو کې ټول افغانستان ته وغځیږي. کابل ښار کې بې وزلي بیا د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي دا مرستې باید په رڼا بڼه پر بې وزلو او اړمنو وویشل شي. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت په یو بیساري اقدام سره په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې بې وزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په همدې اړه په خپل خبره کړي پیغام کې وویل د رواني اونۍ په وروستیو کې به د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د مرستو دا لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی زیاتوي د ډوډۍ دا ډول ویش به په ټول افغانستان کې د نانوایانو له لارې له بې وزلو او اړمنو کورنیو سره وشي.
له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر همدا ډول له دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنو او سیمه ییزو شوراګانو څخه غوښتنه وکړه چې بېوزلو او اړمنو ته د دې مرستو په رسولو کې کومک وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایرس له خپرېدو او د قرنطین له وضع کېدو سره سم بیکاري هم زیاته شوې چې له کابل یې ډېر شمېر خلک شکایت کوي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې مرستې ویشلې وي، خو خلک وایي دا مرستې یا کمې وي او یا هم دوی ته هیڅ رسیدلې نه دي. یو شمېر هغه کسان چې د چهارشنبې په ورځ له نانوایانو د حکومت مرسته شوې ډوډۍ ترلاسه کړي خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې مرستو د حیف مایل کېدو مخه باید ونیول شي.
کور کیو نو لاس ډوډۍ یو ډوډۍ باندې چیو شي زما واز خپل په یو ډوډۍ مړی کوم نس کلم نه مړی کوم زړه مینه مانی چې یار ورسی کې خپل ملکان واغه کې چې ټاکل شي واره خپل ټبر لیکي خپل ته ور کوي.
محمد نعیم ولا لاس ډوډۍ خو بس نه کوي لاس ډوډۍ وخورو که دوایې کړو که میلمه ته یې ورکړو کالی دې جوړ کړو څه وکړو زمونږ منطقه کې غنم ورکړه ملکان خاینانو پوره ګاډه کور ته دننه کړه مونږ ته یو پاو چا رانه کړل دوه وارې رانه نوم ولیکل خو مونږ ته یو پاو غنم چا رانه کړل.
په ورته وخت کې کابل ښاروالي چې د اړمنو او بېوزلو کورنیو د نوملړ په چمتو کولو او ترخوایې ورته د ډوډۍ د ویش مسؤلیت په غاړه لري وایي له دې بهیر په جدي ډول څارنه کوي. د کابل ښاروالي ویاندی نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل د دیني عالمانو سیمه ییزو شوراګانو د سیمو وکیلانو د ناحیو او د مدني ټولنو غړي په دې بهیر کې د روڼتیا او د څارنې لپاره ګمارل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امنیت شورا د دې وړاندیز په مسوده کې راغلی چې د کورونا وایروس د بحران پر مهال د پټول نړۍ کې جګړه د دریو میاشتو لپاره ودرېږي تر څو مرستندوی ادارې خلکو ته بشری مرستې ورسوي. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
تیره اونۍ د فرانسې او تونس په مشرۍ لیکل سوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړاندیز په مسوده کې یوازې د یوې میاشتې د اوربند راغلي تر څو جګړه ځپلو هیوادونو ته د کورونا وایروس پر ضد مرستې ورسول سي. خو په نوې مسوده کې چې د دوشنبې په ورځ بیا وارزول سوه، په وسلوالو جګړو کې له ټولو لوریو غوښتل سوي چې په چټکۍ سره دې په جګړه کې لږ تر لږه نوې ورځې بشري وقفه رامنځته کړي. په مسوده کې راغلي چې په جګړه کې وقفه به بې پرې ادارو ته لار هواره کړي چې خلکو ته په خوندي توګه بشري مرستې ورسوي. تر اوسه په دې اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د رای ورکولو نیټه نه ده ټاکل سوې. په دې اړه تر ټولو ستونزمنه مسأله د روغتیا نړیوال سازمان د رول مشخصولو ده، ځکه امریکا په دې وروستیو کې پر دغه سازمان سخت انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 23مه نیټه په ټوله نړۍ کې د چټک اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه هم په یو شمېر هیوادونو لکه یمن، لیبیا، جنوبي سودان کې تاوتریخوالی دوام وکړ. په کولمبیا کې د ملي ازادۍ پوت په نوم ګوریلا ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مې په لومړۍ نیټه به خپل عملیات بیرته پیل کړي. د مارچ په 25مه نیټه ملګرو ملتونو د بشري پلان اعلان وکړ چې هغو هیوادونو ته به مرستې لیږي چې د کورونا وایروس له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي، او له غړیو هیوادونو یې $2 میلیارد مرسته وغوښتل. د چارواکو په وینا په یوه میاشت کې د مرستې لپاره $1 میلیارد راټول سول. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د دې لپاره چې تر ټولو زیانمنېدونکي کسان وژغورل سي $90 میلیارد ته اړتیا ده چې خلکو د خوړو او نورو مهماتو مرسته ورسول سي. د اټکل له مخې د دې فنډ په درو کې دوه برخې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق پوره کولای سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي. دغه مسوده یوازې د هغو هیوادونو د جګړو په اړه ده چې هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مهال د جګړې څارنه کوي. دا هیوادونه افغانستان، یمن، سوریه، د مرکزی افریقا جمهوریت، لیبیا، کولمبیا او سودان دي. خو لکه څنګه مو چې مخکې هم په خبرونو کې واورېدل، افغان حکومت لپاره لپسې غوښتنو سره سره دا مهال د افغانستان د جګړو لیکې تودیدي او تر اوسه پکې د اوربند یا اورکم څرک نه لیدل کېږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر د ویتنام د څه باندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو واوښت. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی، او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا وایروس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پیښې په تیرو 300 ورځو کې دوه برابره شوې دي، او اوس په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر 1 میلیون اوښتې دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سیشن بی د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس اخته کسانو شمیره تر 3 میلیونه اوړي، او له دې څخه درېیمه برخه ناروغان په متحده ایالاتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالاتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سیشن بی پورس په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په مخه 2200 د کورونا وایروس له امله ژوند له لاسه ورکړ، چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. له دې سره په شپږو اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمیر 85,338 ته ورسید چې د ویتنام د جګړې د سباندې ویل سیزې د قربانیانو تشمیر سباندې سل تنه زیات شو. دا نوې شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحد ایالتونو په ځینو ایالتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس تلفات کم شوي دي او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي دي لرې شي. د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړی دي، خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي، د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شاید د کورونا ویروس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یو دم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کورونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رخېدلی دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کورونا ویروس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي، خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي او د خپلو خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غیږې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو په لور روان شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټولو خارونو کې، لوی خارونو کې د اف ام 3.15 او په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو خبرونه لري. د افغانستان لوی ترنوالي وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور وو، د دلی او همکار سره د پروان کابل د لارې په اوږدو کې د برېښنا د ستنې د ویجاړولو په جرم په شپاړس کاله بند محکوم شوی دی. ماماتي سالنګ پروسه کال د کابل پروان د لارې په مسیر کې د برېښنا یو ستنه ویجاړه کړې چې څمو د مخ کې ونیول شو. په ورته وخت کې برېښنا شرکت او عام خلک د دې نیول کېدو هرکلی کوي. د دې مجازات به نورو ته د عبرت درس وي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
په افغانستان کې د وارداتي برېښنا د ستنو لبیا بیا ویجاړول ورسته، د افغانستان لوی سرنوالۍ وای د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور او د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن و، په شپاړس کلونو بند محکوم شوی دی. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ماماتي سالنګ او د ده یو ملګری چې سموده مخکې په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن شوی و، د افغانستان د محاکمو له ارزونو وروسته هر یو په شپاړس کلونو بند محکوم شو.
سموده مخکې دوه کسان د کابل پروان په مسیر کې د برېښنا د ستنو ویجاړولو په تور نیول شوي وو. په دې برخه کې د څارنوالانو لخوا هر اړخیزې څېړنې وشوې چې په نتیجه کې دغه افراد د زیربنایي تاسیساتو د سبوتاژ او ړنګولو په تور د افغانستان د محاکمو لخوا په شپاړسو کلونو بند محکوم شول. د محکومیت تر څنګ مکلف شوي چې دولت ته رسیدلی زیان هم ورکړي.
خغلی رسولی وای ماماتی او ملګری باید 400 میلیونه شپږ لکه 2 زره 840 افغانۍ د رسیدلی زیان لامل دولت ته ورکړي. د خغلی رسولی په خبره د برېښنا شرکت او لوی سرنوالۍ ترمنځ د هوکړه لمخې چې تیر کال شوی هر څوک چې دغه شرکت تاسیسات وی جاړوي باید قانوني چلن ورسره وشي. د زیاته کړه په دې تړاو بیلابیلې قضیې ورسېدلې چې ارزول کیږي. مماتی سالنګ د دل خپل ملګرو سره تیر کال د میزان په میاشت کې په سالنګ کې د برېښنا یو ستنه په چاودیدونکو توکو والو زول شي، لامل کابل او سیر مسیمو تر 15 ورځو پورې برېښنا نه لرله. هسه موکړه د دلاغه مشهور په ماماتی سالنګ له مدافع وکیل سره هم په اړیکه کې شو خو بریالی نه شو. برېښنا شرکت د دغه حکم هرکلی کوي او وایي چې د دغو کسانو نیول نورو ته د عبرت درس دی چې دا شان کارونه ونه کړي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی وویل
ما از استقبال میکنیم که یا قرار به جرم
شما موږ دغه اقدام هرکلی کوو چې دغه کسانو د خپل اعمالو جزا ولیده او پیسې ترې اخیستل کیږي چې بیرته د برېښنا په فعالولو کې ولګیږي. وروسته لدی چې هر څوک داشان خیانت وکړي باید مجازات شي.
یو شمیر کابل خاریان هم د افغانستان د محاکمو دغه اقدام ستای. محمد وسیم او جواد وهی
سوخو سوج داس مجرمین چې څوک وطن ته خیانت کوي دا باید قانون منګلو ته وسپارل شي او خپل اعمال ته ورسي. او څوک دی وطن دی خاور ته ضرر کوي باید خپل اعمال جزا وګوري.
کس که به وطن خیانت میکنه باید 16 سال اینه باید مجازات کړه. دولت بسیار کار خوب کړه. کس که به وطن خیانت میکنه باید مجازات شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دوه شپې مخکې د کابل شمال ته د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د وارداتي 240 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه چې چاودېدونکي توکي ورته ځای پر ځای شوي وو ویجاړه شوه چې له امله یې پر کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزني، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر پرې شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
د غزنی ښار اوسیدونکي وای دلته پنلونو کې راتلونکو اوبه ناپاک شوې دي. دوی وای د اوبو پایپونه مات شوی او ډیر وخت د ناپاکو ویالو اوبه ورسره ګډیږي. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم مني چې خلک ناپاکې اوبه څښي. د روغتیا ماهرین وای د خراب اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
حمیدا د کور په انګړ کې د نل له اوبو څخه چا جوړ شوه کوي. دا وایي په دغه نلونو کې د راتلونکو اوبو خوند خراب شوی او بدبوی لري. زړه یې نه غواړي چې ورڅخه کار واخلي خو مجبور یې اړه کړې ده.
تر اوسه د اوبو کور خوند یې خراب ده، بوی یې ځي. دا یوه ورځ نه ده، هر ورځ خوند هم خراب وي او بوی یې لټېږي.
دا یوازې حمیدا نه بلکې د دې ترڅنګ د شار نور اوسیدونکي هم وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبو ناپاک شوي دي. د اوبو پایپونه لیک شوي او ډیری وخت ناپاکو نالیو اوبو ورسره ګډیږي. احمد خالد د غزنی په دریم پلان کې اوسي. دی وایي له تیرو لسو میاشتو څخه د اوبو خوند خراب شوی دی. د اوبو رسولو ریاست ته مو شکایت کړی دی. هغې مو د بودیجې د نیشت په پلمه خطا باسي. د دغه ځای خلک له دې عمله په ډول ډول ناروغیو اخته شوي دي.
یو کال کېږي چې اوبه خراب دي. یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د ما خپلو سترو کې لیدلی او ریاست ابیاري ته مې وړی ده. اوس ټول پر نس ناست دي اخته یو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا شوی. او دې ته مې څو ځله ورته وویل او دې راته وویل چې زموږ بودیجه نسته وي او پیدا کوی نسو یا داسې دواسې خو موږ په دغې سره خطا باسي.
دا دغه ځای اوسیدونکي وایي کوم شرکت چې د پخواني والي موسی خان اکبرزاده په وخت کې د پایپونو تیرولو پروژه اخیستې وه هغه غیر معیاري کار کړی دی چې اوس یې ډیری پایپونه مات او خلک له بویونو اوبو څخه استفاده کوي. دوی وایي د دغه پروژې د تکمیلېدو تسلیمي د وخت والي او یا هم کوم چارواکي ته نه ده سوې چې هغوی ارزیابي کړې وای. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم وایي د دغه پروژې نه تسلیمول د کار د کیفیت ټیټوالی او د امکاناتو کموالی هغه څه دي چې خلک ناپاکې اوبه څښي. په اوبو رسونې ریاست کې تخنیکي او عملیاتي مدیر انجینر محمدالله وایي
مشکل مردم مو درک میکنیم. بعضی اوقات
موږ د خلکو ستونزه درکوو. ځینې وخت تخنیکي ستونزې رامنځته کیږي. پایپونو ته د نالیو اوبو داخلیږي. کوم شرکت چې د پایپونو اچولو پروژه اخیستې وه هغوی دولت ته د پروژې تسلیمي نه ده ورکړې. هغه خلک تښتېدلی دي، ناسم کار یې کړی و. یوازې په تېر کال کې 68,000 پایپونه لیک شوي او اوبه چټلې شوي دي. خو موږ هڅه کوو چې بیرته پایپونه جوړ کړو. د روغتیا ماهرین وایي د خرابو اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای سي. د غزنی په یو خصوصي روغتون کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فیض الحق وایي
خراب اوبه د انسان په ټولو سیستمونو تاثیر لري، خو خصوصا په هاضمي سیستم باندې ډېر تاثیرات لري.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه کار د خرابوالي غټ لامل فساد بلل کیږي. د دې ترڅنګ په غزنی او بیا په ټول افغانستان کې په تعمیري، روغتیایي او د بیا رغونې پروژو کې ډیری وخت فساد د ناسم کیفیت لامل بلل کیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري زموږ وی پانه ته هم ورتلای شي. هلته هم پکې تازه مطالب دي. پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم څلور نیمه بجې شوې. یو ور بیا سلیم احمد صالح ته غږ دو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کابل کې نن په یو ځان مرګي بریټ کې درې کسان وژل شوی او 15 نور اټپیان سی وی دي. د کورونوي چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه دوی څېړنې کوي. بل خو د کابل امنیه قمندانی وی چې درې نور ملکیان نن د لومړی مکرویانو په ساحه کې په یو موټر پورې د نشلول شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې اټپیان سی وی. په کندهار کې تیر شپه په دوه جلا پیښو کې یو لس وسلول طالبان وژل شوی او 15 نور اټپیان سی وی دي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه د اتصالات مخابراتي شبکې یو پایا په اور سوځولې ده. د سوریې یو څارون کې ډله وایي په یو تیل روم کې لارې کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دې ډلې په خبره چاودنه د سوریې د شمالي شار اپرین په یو بازار کې شوې او په وژل شوو کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن شوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. تبد تل کېده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر 350 زرو او 300 زیات شوی. او د هند سینما پیژندل شوی لوبغاړی عرفان خان د 450 کلونو په عمر نن مړ شو. نوموړي د هندوستان د سینما ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولې دي.
اوس هم د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، ستاسو یو شمیر رالیږلي غږیز پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
ځخان زیم د زابل ولایت خمی تاسو شریک نیولې ده. غواړم چې د کورونا په اړه یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې با بې ځګڼي توجه نه ورته کوي. نو زه د ټولو خلکو څخه غواړم چې د ناروغۍ په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی، چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو، هغه دا مرض او دا ناروغي فابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري. نو هغه باید خپل اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وسي، او که علاج ونه کړي دغه شپاته سي نور خلک بم په دې مرض اخته وي او دوی بم له دې مشکله څخه خلاص کیږي. سلام پدرانه شي.
نن عبدل کریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم بس خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دل څه خلک د ولږې سره مخ دي. دا سارې بند کړي څوک نه شي تلای. موږ 5000 کوره دا جبه روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانیه ته بدلو د ورځې به مو مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم ماښام راوړه. هغه پر ودرول وروره وړه او بوجه په 100 روپۍ ووسه. نن زه 500 ته ورسېدل. خلک د ولید سره مخ دی. وروره موږ د اشرف غني څخه دا غواړو چې دا خلکو ته دیجو بوجي وړه راي پر درګاری ورغورځي او بشتا غوړي دی ورغورځي. دا خلک د اولادونه د ولید مل کیږي. دا زموږ د اختر مقامات ته اشرف غني پورې ورسول. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکه مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي چې وروسی راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې